هدف لري، ځکه چې بیا د هغو کښتونه وچېږي، بیا د هغه وخت اوبه ورکوي. نو زه د دوی ته دغه هیله په درناوي سره لرم چې هرې ولسوالۍ ته په نوبت سره اوبه ورکړي، تر څو د بزګر وروڼه، دهقانان وروڼه، دوی خپل اوبه په ښه معیار سره ولګوي، تر څو خپل کښتونه. دغه مو پیغام دی، هیله من یې تر مسؤلینو پورې ورسوي. ډېره مننه د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
ورزو لنډو خبرونو ته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډي 500 هليكوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی دی چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. تیر ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم دغه ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولې. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې استولو خبر ورکړ. دغه وزارت په وینا په لومړی جو پاکی تیر شپه د کابل لنړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ملي لوبډلې ترکمنستان ته 2-1 ماته ورکړه. دغه لوبه د مرکزی آسیا د شل کلنو فوټبال سیالیو په لړ کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. افغانستان د یک شنبه په ورځ په دې بریا سره د دریو نمرو په ترلاسه کولو په موقت ډول د ګډون کوونکو لوبډلو په منځ کې دویم ځای خپل کړی. کولای شئ د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریب او ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مکرل او په هغو پیسو مشوان کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوي، سره راکوي او یا پیسې راکوي چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د محتاطینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي، هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې، پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکي وایي چې د معتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله کوم محفل ته هم نه راتلله، ډېر شرم، ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد خزه یو، نو دا ډېره زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې 4 بزګران ووزل سول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوی، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې شوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پېښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي:
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تاریاکو راټولول پیل شوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خبرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول شوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب شوي هم هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. له دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپه ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرې خودل، خو په دې شرط چې ټینګ اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري، دا چې کسان به خامخا د نشې موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختی د تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیا ویلري، دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پرېږدي، کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار مې کنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره توپیر پد کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چینن الحمدلله تر 500 پوری مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي، عدالت اوسېږي، واسي رسېږي، نو دغه موضوع مې هغه سره شریک کړل. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخته تللی یو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کوي په همدې اندازه به مونږه مخته ځو. خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږه بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکو او هغه را سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15-16 ورځو پورې په بر کې نیسي. چې په دکی د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او دکی په مریض باندې مختلف اراز او علائم راښکاره کیږي، نو دا غي تداوی کیږي او دا غي مخنیوي کیږي. روسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلی د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي.
یو معتاد څنګه کولای شي په دې روختون کې ځان بستری کړی کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه موته د چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق موتادین او اشخاص لپاره جوړه شوې ده. نو که چیرته زمنګ سرسوک ځان بستری نو زمنګ توصیه ورته ده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې. که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ ښه مي، موږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتی ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته موږ یې داسې بستر وو چې باید د موتا د پلار یا رونه موجودي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا موږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علایم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده چې په ده کې د مریض مینټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علایم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولېږي.
بستری معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسیدل، د مریض سلری ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دینی زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوس ته خدمات ور سره پسنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال د پاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. د 150 مریضان ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته، نور هغه تم هر څه وړیا دي.
ل درملنې ورسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې ورسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې، پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دیتا مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځینې چیزی نو زمونږه تصمیم او پلان دا ده چې د هر ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحې خیاط سره به کینو درزی سره، نو دی خو به تیار یو څه استاذي یو څه پیاغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کو. دا پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د عامه پوهاوي کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګه روغ دی شو سرنګه باید ځان خلاص کړي. دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کو په خیر سره.
د یو خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته په خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوه د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلنو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده، سو کورونه او تجارت داسې یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند یعنی مطلب د تجارت د کورونه د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله موتاش شو نو د غلا ته هم شروع کړل، هیڅ به اجازه نه ورکوله چې د هغه د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې ورځ زموږ د کور دروازه خلاص او بازه کې د ساسخه رئیسله او پټ کړو، مطلب غلا کړو. نو کله چې فزاو زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېر به شرمېدل، ځورېدل، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدل او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورختا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
جوړ
په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده دای کېنم.
خاص څنګه شو معاینات دی وکړل؟
هو صاحب، معاینات می وکړل.
ترا که چوي ګورم؟
ده دای واخله.
ته خو به کوم عمل نکې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
په خو دې نشه کوله؟
نه، په خو مې مس ډول نشه نه کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل سوای؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې د ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سیګریټ رانیسی کله بیلابیلو دکاندارانو څخه هم رانیسی.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل هم د یو دکاندار څخه رانیسی؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پریښي؟
نه نه، مې دې پریښي، نن مې وهلی دي.
دا نن چې د سکولې دي، دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولی دي؟
دا بازار کې لبل چا خرانی ول ځکه نن دوه مورز د چزموږ د کوسي دکان تړلای دی
بس 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 پوشم خامخې په سګریټو کې هیروین درکړی دی ځکه مو تات شوې اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولې دی نو وجود ته د هیروین نه دی رسیدلې او له دې خاطر ناروغ شوې
زه نو اوس متادم دا خو می ژوند تباه شو
ژاړه ما هیڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کیږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
علاج به وروسته وکم خو اول باید لږ ظالم دکاندار سره معلومه کړم
ته ودرېږه خبره واوره
نه ولا کې پرېږدم اول له دې سره معلومه بیا وروسته دې ځان علاج کوم
هلکه در راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته ایروین ورکوي
څه شی ایروین زه دا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دی دا ځوان شاید دی دی ستا له لاسه په ایروینو معتاد شوی
شیطان ته خلکو ته په سیکریټو کې ایروین ورکوي ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي
ښه یوازې سیکریټ خرڅوي ها
هو قماندان صاحب دا دی وی ګورئ یوازې سیکریټ دي
قماندان صاحب دروغ وایي په سیکریټو کې لږ لږ ایروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په ایروین اخته کوي
ته پورته شه دا دوکان دې مونږه تلاشي کو
دا دی وی ګورئ بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیکریټ دي
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي
دا 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 مالګه را
نو ته خو سیګریټ خرڅوي دا مالګه دلته څه کوي
دا مې د کور د پاره رانیول کله چې کور ته ځم را سره وړم
ته اوس پولیس غولاوې ها زه ایروین ښه پېژنم زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قماندان صاحب زه بوی پېژنم دغه ایروین دی
دا سیګریټ ولې له تنباکو څخه خالي کړی دی
دا دا اسې قماندان صاحب دا
اسې څه معنی دا سی ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړی چې هیروین سره ګډ کړم ته لګ دې خوشه
ها دا دې وګورئ
دا څه شی دی
دا دا قماندان
صاحب هیروین خو د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزه ونه وایې یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
او قماندان صاحب دا زلمی پری دی بیا دا سی کار نکوم
کار خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خدا ځوانان دي چې په نشو وخت کړی دي دا به څنګه شي سربازا
بله قماندان صاحب
دای ونی سم موټر ته پورته کا چوزه ته بوزو دا سیګریټ ایروین او چا سم در واخلې
په دوارو سترګو قماندان صاحب
دا سایه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستا عشق مسودای زک گر زم هوائی ہاں زک گر زم هوائی ہاں ستا عشق مسودائی ستا عشق مسودائی راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
تو بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نہ خواہی ہاں تل دم رستم نہ خواہی ہاں سائش کرم سودائی زک گرز محبائی زک گرز محبائی